یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه نوې 2022 کال مو مبارک د ګرمۍ 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستو ایم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اورې د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 میلادي کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام
خارجی مرست پورے تڑلے ساتھ لے تیر 2023 کال اقتصادی پلاو افغانستان کم حال درلوت جزیاتی و زنگڑی مرکہ کی واورے
خالی پا خارجی مرست باندی ولار یو مصنوعی اقتصاد و کلچ دا مرست قطش ولی و اقتصاد لبین الار
تر هر سمخ کې بعد د دې سات مهم خبرونه له اجمل اند وورو
یونیسف اندیښنه څرګندوي چې 2022 کال کې به تر 3 میلیونه ډیر افغان ماشومان له فرزواکۍ سره مخامخ شي کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او په هند کې نن سهار په یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځنګړي ډول ماشومان لپاره 2023 میلادي کال سخت و په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي رډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړی دي
Beyond the August 2021
د 2023 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي روغتیاي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې
الجنابی 2023 کال چې نن لومړی ورځ ده په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه او بالو یونیسف وايي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ وي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلی په 2023 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک بیزای شو او زیانمن شو کسانو سره بشری مرسته وکړي د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو برتانیا او نور هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستانه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغه خزینه قاضیانو کورنۍ نور غړي هم د مهاجر په توګه ومني ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمیر اعلان نه دی معلوم روان 2023 کال کاناډا ته خپل کورنۍ سره ولاړ شي خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کاناډا ژمنه وکړه چې سلویغ سره هغه افغانانو ته چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو معبد کې نن سهار د ګڼګونې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور مندر کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی یعنې شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه یو بل پسې ولوېدل د ویشنو دیوی معبد د جمو له خاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2023 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو په زیاتو ښارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوي خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوي کال پیل ولمانځه د استرالیا سیدنی ښار چې یو ورځي په کرونا وایرس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښه ثبت کړې وي. د 2022 میلادي کال د هر کلي لپاره پکې خلکو ورلوبي وکړي. دا اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د مانځنی جشنونه لغوه شول ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي د ولسمشر بایډن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بل نلسن پرون په یو بیان کې ویل د بایډن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره دا مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکاره پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر 2023 کال پورې بودیجه تصویب کړې. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2023 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. او په موزمبیک کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیاتې شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی.
خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا هم د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې. علت یې هم د کورونا ویروس په نوې بڼه د ډیرو کسانو اخته کېدل ښول شوي. اروپا نن سبا د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له سختې څپې سره لاس او ګرېوان دی. جزئیات د احمد شیبر په دغه راپور کې اورو.
2022 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو شهرونو کې ولمانځل شول، خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند آکلند ښارونه تل تر نورو ښارونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کېشي، او په دې ښارونو کې له ګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیډنی ښار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې آسترالیا پرون جمعه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د 2000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاک سش کال د نوی میلادي کال د پیل د لمانځلو جشنونه کم رنګو ځکه د کورونا ویروس نوی بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلوبو مراسم لغوه شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کورونا ویروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې 90% د اومیکرون بڼې دي. د نوی کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایتالیا کې تر نوی میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کورونا ویروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په 24 ساعتونو کې نږدې 1,20,000 وې. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. دا غو شمېرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خپرې کړې، د اروپا په ختیځ کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمېر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوي چې زیات خلک پکې د کورونا ویروس په وړاندې واکسین شوي دي، خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کورونا ویروس پکې په لومړي ځل کشف شو، اوس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتې دوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست د لشپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر وایي 2022 زیږدیز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال و. په بخښنه سره مال کال به وي، خو هیله لري چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي. ولی الله شاهین دې موضوع ته په پام ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د دوی حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په خبره د نړۍ له اکثر ملکونو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې موجود دي. اخوا یو شمیر کابل خاریان که څه هم روان وضعیت اندېښمنونکی بولي، خو هیله لري چې 2022 کال د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. د سیاسي چارو افغان شنونکي بیا له اصلاحاتو پرته 2022 هم احتمالا د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال یادوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 2022 زیږدیز کال لومړۍ ورځ عام افغانان روان وضعیت ته په پام ورته څه هیلې لري. څلوېښت کلن عبدالودود د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
طالب غوی کې بعض کارونه وسی لکه د انکشافي پروژو حساب کتاب سي دی او د مکتبونو خلاصېدل د نړیوالو سره اړیکې جوړېدل بعض نور کارونه دي. کوونه شنو بیا به مشکلات زیات سي، ځکه اقتصادي ستونزې دي، خلک له فقر سره مخ دي او بد حالت روان دی. وستې حالت څه کوم دی؟ دا ډیر دردونکی دی.
شیبا بیا د کابل ولایت اوسیدونکي او په یو خصوصي پوهنتون کې استاد ده.
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان
که زرا و دویشتم کال که لبدا مرغا ده افغانستان خلق نپوهیگی چه چه دول برخلیک سره بمخکیگی. هر شیبه ده جگره بیوزلی ده خزو پا کرناستی دنجون و خوانزه و تدن تک لگواخون سره مخدی. هقا گواخون چه دا کالی زموگ زهن که تیار کره. خموگ هیله لرو چه دا کال لکه چنگه چه موگ تصور کبو نوی. دا آزاده کالوی، دا دوده کالوی، دا کار کالوی او دا خلکو دا جوان دا خکیدو کالوی.
سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
د 2022 زیږدیز کال د پای لوی توپیر 2020 سره افغانانو ته داده چې په دغه هیواد کې جمهوریت نظام رنګ شوه او طالبان یو ار بیا په ټول هیواد واکمن دي. خلتیرو نږدې 15 میاشت راهیسه تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پیسې کنګل شوی چې له عملی حکومت او هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. جونه تلش پګم ټولګي پورته خوانځیو ته د تګ اجازه نه ده شوی او د لوړو زده کړو دولتي تحصیلي ادارې هم تړلې پاتې دي. بیروزګاری په ټوله کې زیاته شوی، خو ډېرې په کور ناستې ښځې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي روان وضعیت او ستونزو ته په پام سره 2022 کال د افغانستان لپاره ښه نه بولي. د سیاسي چارو پوها او پناروي کې پخواني افغان سفیره شکریا بارکزی وای افغانستان به په 2022 زیږدیز کال کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ وي، مګر دا چې په خبره اصلاحات راشي.
احتمالاً په راتلونکي 2022 کال کې به اقتصادي، سیاسي، اجتماعي بحران سره مخامخ وي. د افغانستان اوسنی نظام یا رژیم د بین المللی مشروعیت څخه برخمن شوی نه دی، او زه فکر نه کوم چې دین وروسته هم کوم ملک دی ته لیواله شي بغیر له دینه چې اصلاحات راشي.
خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سره لدی چې دا منی چې 2022 زیږدیز کال به د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال وي، هیله ښیي چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي.
د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې هیڅ نوه قانوني موانع نشته. موږ اوس هم له اکثرو ملکو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې لرو. سږ کال به بېشکه له اقتصادي پلوه لستونزو سره مل کال وی، خو امید چې ډیر زر به له دغه ستونزو او کړاوونو ان شاء الله راووزو او په خپل خو به ودرېږو.
خاغلی شاهین وای اساسي ستونزه دا ده چې امریکایانو او غربي هیوادونو د شلو کلونو په اوږدو کې د افغانستان د ولس په مقابل کې ناروا جګړه کړې او میلیاردونه ډالر یې لګولي. اوس د په خبره دا هیوادونه خپل خلکو ته د دوی د وژل شویو اولادونو او بې ځایه لګول شویو پیسو ځواب نشي ویلې، نو ځکه په خبره هڅه کیږي چې د دوی حکومت ژر په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقوقو ته د درناوي، نجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او لترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه یې خېدي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وای موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دی قانې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې یو وضعیت کې روغتیایي نظام په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی پر وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زموږ همکار په دې اړه جزئیات لري. مهرباني.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن د حکومت د رسنیو اطلاعاتو په مرکز کې خبري غونډه درلوده. تر ډیره یې خبرې د تیرو لاسته راوړنو باندې محدودې وي، خو په دې برخه کې یو شمېر هغه ننګونې هم یاد کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام ورسره مخ دی. د دلیل افغانستان سره په ځانګړي ډول د روغتیايي سیستم سره د بهرنیانو مرستې وي چې په تیرو 15 میاشتو کې درېدلې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو معین عبدالباری عمر وویل چې د مرستو د بندېدو سره د افغانستان روغتیايي نظام بحران ته تللی دی او که دوام وکړي دوی نشي کولای چې روغتیايي سکتور په پښو باندې ودرې. د دله قوله چې د مرستې په داسې حال کې بند شوي دي چې یوازې تیرو 15 میاشتو کې نږدې 22 میلیونه افغانانو دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د په خبره دا حق څه دي چې په افغانستان کې خدماتو ته د خلکو لاسرسی ښیي او هغه محدودیت هم په ګوته کوي. خو د خبرداری ورکړ چې د مرستو بندېدل به په کور دننه افغانان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. ده وویل
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنې زموږ اویا اتیا فیصده بلکې 90 فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
داسې حال کې چې دا د افغانستان روغتیايي سکتور ټول به بهرنیو مرستو پورې تړلې بولي، خو په دریو برخو کې لوی ستونزې هم د ځان پر وړاندې مخبولي. چې لومړی د معتادینو په برخه کې مسله یاده کړه چې نږدې 3.5 میلیونه معتادین په افغانستان کې شته، خو هغه 9 میلیونه کلنۍ مرستې چې د افغانستان سره په دې برخه کې کېده ټپه ټپه درېدلې ده او اوس دوی داسې هېڅ سرچینه نه لري چې دې روږدو کسانو درملنه پرې وکړي. تر خوا یې د کووید-19 ناروغي ده چې وایروس دی، البته چې په افغانستان کې ورستر بل د دوهلې چې ګواخ ډیریږي. ام دا په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 10,500 کسان په البته مبتلا شوي چې له دې ډلې 1,500 مړه شوي دي. دوهلې نړیوال بانک د کووید-19 روغتونونه ملاتړ یې کاوه او دوی ته یې پیسې ورکول چې اوس دا پیسې بندې شوي دي او که پیسې ورنکړي دوی مجبور چې د روغتونونو دروازې وتړي او لمبا مرستو پرته هیڅ امکان نه لري چې دوی حتی د کارکوونکو معاشات هم ورکړي. خوارزواکۍ مسله د یاد کړه چې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان په افغانستان کې له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي او په دې برخه کې هغه مرستې چې کېدي هغه هم په ټپه درېدلې دي. د بهرنیو د مرستو سربیره یو بل مسله چې د عامې روغتیا وزارت
لنډ وایي لطفاً وخت کم دی او مهرباني
اړین ده. د هغه په کور دننه لوی مشکلات چې د ویل په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتون نشته دی چې لدی ډلې 14,000 سبته او راجستر دي او پاتې هیڅ راجستر نه دي. دا یو لوی ستونزې په کور دننه د خلکو لپاره جوړه کړې ده. د روغتیا دننه نظام دننه مافیایي سیستم هم یاد کړو ویل چې حتی د درمل د روغتونونو دولتي روغتونونو دننه د لوړو وسایلو او هغه چې ماشین او تجهیزات دا وي پرزي وستل شوی او په بازار کې پلورل شوی چې خلکو درمل نه سخته.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو.
تیر کال او دراتلونکو لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکې تیر 2020 کال په افغانستان کې د یو ستر اقتصادي بحران د رامنځته کېدو کالو په ځانګړې توګه د دې کال په وروستیو څلورو میاشتو کې چې طالبان واکمن شول د افغانستان خلک په یو ناڅاپي توګه د نقدو پیسو له کمی د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي او همدارنګا د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مخ شول. سببونه ویل تونه چوو په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت د غړي ازرخش حافظي سره چې یو اقتصاد پوه هم دی ملالی بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په تیر کال کې د اقتصادي سقوط یو لوی سبب څه و.
زما له نظره دا چې د حکومتونو چې رامنځته کېدل دوی د قدرت لپاره الټرناتیو نه ول، دوی ناڅاپه د حوادثو پر بنسټ دوی رامنځته شول او دوی یو منظم مدون او علمي لاره نه درلوده. حکومتونو تر پایه پورې دوی د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره اعلان نه کړل او دوی آمادګي نه درلوده. خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ، دغه تر څنګ بیا فساد، عدم مشروعیت، دا هم د بحران دلیل و.
آیا داسې فرصتونه شته چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته شکولو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي؟ د بیلګې په توګه د افغانستان طبیعي زیرمې.
افغانستان ډیر شتمن هیواد دی، ډیر مهم زیرمې لري چې هلته ځینې بېساري دي. دا نادره فلزات عناصر په افغانستان کې شتون لري. لیتیم ډیر زیات لرو، تیل لرو، ګاز لرو، رنګه فلزات لرو. ټول اوس د پوس باندې په منطقه کې اول یو او په سکاره کې هم ډیر زیات یو. امکانات او منابع لرو، سرګردانه سندونه لرو چې د غیس هایدرو پاور یا برښنا تولید درای شي. دا ټول څخه باید ګټه پورته کړو چې تر اوسه پورې متاسفانه ګټه پورته شوې ځینې نه دي او ډیر مستعد د کار نیرو لرو. دا زموږ اصلي شتمني ده. مخصوصا په دا تیر شل کال کې تقریبا یو میلیون ځوانان لیسانس، ماستر او ډاکټري ترلاسه کړل او په خارجي ژبو باندې سنبال دي او د علمي منابعو څخه مستقیما ګټه اخیستی شي. دا هم ډیر مهم دی افغانستان لپاره. منابع زیرمه لرو، بشري قوه لرو او ښه طبیعت لرو او ډیر ښه اقتصادي جغرافیه لرو، یعنی ښه لوکیشن لرو.
که څه هم تاسو د افغانستان اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد وباله، په 2020 کال کې مخکې تر دې چې افغان حکومت سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي او سوداګریز وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
دا زموږ اقتصاد متاسفانه داخلي پای نه درلودلې. د مثال په توګه که چیرې موږ صنعتي تولید لرو، خام مواد خارج خیر راوړو یا نیمه خام، که چیرې موږ د خپل مصرف لپاره شیان راوړو باید دغه لپاره پیسې ولرو او دا پیسې د خارج خراتي د خارجي مرستو پر بنسټ وو. دا چې خودکفا په خپل شو باندې درېدل اقتصاد نو متاسفانه. او دا حکومتونه چون د یو ملي واقع اقتصاد جوړولو لپاره هلیځلې و نه کړل او فساد هم دغه معنی و.
حافظ صاحب، مخکې له دې چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، د پخواني ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو په نظر کوم مهم ګامونه پورته شوي وو؟
د دولت لخوا متاسفانه کوم د سې بنسټیز کار نه و شوی. خارجیان پیسې راوړلې او د پاکستان کې لګولې. پونوم د میثاق شاروندی او پروګرام و چې 2000 پروژې وړې او غټې چې خارجیان تر سره کول، پیسې دوی ورکولې، نړیوال بانک ورکاو او آسیایی پرمختیایی بانک پیسې ورکولې. د آلمان انکشافي بانک پونوم یو بانک دوی پیسې ورکولې، جاپاني ورکاو، هندستان او نور هیوادونه، ایالات متحده امریکا، دا ټول ډیر خوادمندانه مرستې کولې. او متاسفانه داخلي منابع چې باید د 15 تر 2 بلیون ډالر یا میلیارډ ډالر راټول شوی وای، هیڅ وخت تر 2 بلیون ونه رسیدل، ځکه چې د فساد شکار وو.
حافظ صاحب، د یو نړیوال راپور لمخه شته چې په اقتصادي برخه کې غیر فعال سي، د افغانستان ناخالص کورنی عواید شای 15% کم سي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې په فردي خوا پریږدو د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کې د لایسیکل چې شې غیر فعال سی په د کار په برخه کې
زما اټکل خدای دی چې تر 50% څخه ډیر زیات دي دونه یعنی زما نظر له حد اقل 50% زموږ اقتصاد ته ضرر رسیږي ځکه چې مارج وکړ چې حیواني محصولات په افغانستان کې یا په کروندو کې او بیا په بنوالی کې دا ټول اکثرا د لاسي صنایعو کې دا د ښځینه کارګرانو مهارت ډیر زیات دي که چیرې دوی محروم سي او دوی کارخانې ته نه سي او مارکیټ داخل نه سي نو زموږ اټکل تر شل کې زیات زیان رسي افغانستان اقتصاد ته
تاس په 2022 کال کې افغانستان د افغانستان اقتصادي وضعیت سره ډول اټکل کوي
دا سیاسي بستر پورې لري کچېرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کو او نړیوال مرستې راسي او په نوی زمان کې د نوې حکومت د دې بریالي سي چې د افغانستان وټلې تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي لکه د افغانستان نېشنل سټیل کمپنی یا مثلا د افغانستان تیل ملي موسسه دا شاید موږ کېدای شي چې په د 15 کال کې د تیل او د اوسپنې شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفاس او د خارج څخه بالکل بنیاز او د احتیاج څخه خلاص
دا د طالبان حکومت تستاسي یو شمیر وړاندیزونه شایوي کتاسي د 2022 کال د اقتصادي اټکل په اړه راتو اس چې تاسو په نظر به 2022 کال څه ډول وي
کاوزا هم دغه سي چې اوس مهال روان دي دوام مومي د نورین زیاتیږي د مثال په توګه تقریبا 1,300,000 خلک مخ افغانستان څخه تنخواه ترلاسه کولی اوس مهال د مثال په توګه شپږ سوه اته څلوېښت زره ملکي مامورین ول درې لکه او 2,000 امنیتي قواوې وي چې خارجیانې پیسې ورکولې په حدود د 300,000 متقاعدین معلولین او د شهیدانو کورنۍ وي دا چې ټول سره حساب کوي 1.4 میلیون خلک چې هر یو ځان سره یو کورنۍ درلودي دا د دولت په معاش کې خپل گزارې کوي دا معاش یوازې د دوی د نفقې په خاطر هم مهم دی او په عین زمان کې دا د مارکیټ لپاره د رونق لپاره ځکه چې دا خلک پیسې د لودري دکاندار څخه شیان رانیوي دا دکاندار بیا د تاجر څخه اخیستي بیا په خپل د اقتصادي رونق په کار چول کیدل اوس متاسفانه دا دوه میاشتې پخوانی حکومت نه خو نه ورکړي خلکو ته او دا تقریبا 15 میاشتې چې طالبان نه دی ورکړي او دا و میاشتې چې دا زموږ د پرچون فروشي اقتصاد ډیر ضعیف شوی ډیر یعنی کوم وایم چې په تب درېدلې خو مبالغه یې خو زه دا ویل نشم چې ډیر څه کوي
د طالبان حکومت تستاس مشخص وړاندیزونه کراته وایي چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت تشکول لپاره دوی باید څه وکړي
په اول قدم زه وایم چې دا خپل مشروعیت بشپړ کې سیاسي مشروعیت چې د خلکو امید ورته زیات شي او د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو حمایت نزین زیات شي دوهم دا چې نړیوال لپاره د منورو ولوسی چې دا یو ادرس دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د ټول افغانانو نمائندګی کوي او په ان زمان کې دلته پنګونه مسونده یا دلته بینملي قوانين مراد کیږي کنوانسیونونه تر فشارندې نه کیږي نو دغه لپاره دوی یو سیاسي مشروعیت ضرورت لري پرته له هغه نمرستي کېدای شي او نه هم بینملي لوی پنګونه په افغانستان کې ممکن دي په دې چې هر پنګونه چې کیږي باید نړۍ وبانک ورته پرمیشن ورکړي یا اجازه نامه ورکړي یا د سویف سیستم څخه چې د امریکایانو پلاس کې د یاري څخه بیا تیر څه پیسې راځي دا څه خونه کې دلای چې 500 میلیون ډالر یو څو پنګونه وکړي او دا پیسې په خپل جیب کې واچي افغانستان ته ویسي دا خو امکان نه لري نو په دې خاطر باندې چې ټول خدمه خزما مشوره دادی چې یو مشروع متعارف او د منلو وړ ترکیب او حکومت به جوړ شي چې تخصصي برمولري پاک او مخلص هم وي او امنیت خو اوس محل د پخوا پرتله ډیر ښه دی. نو دغه ته ضرورت شته چې یو د خلکو د منلو وړ او د دنیا د منلو وړ یو رهبري او حکومت باید ایجاد شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. لنډ خبرونه له اجمالان دا ورو.